Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبی د ازری رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه د دلمریز 1415 نیوی د لړم یا عقرب نهم او د میلادي 2014 د اکتوبر 10 د ازری رادیو د خبری مجله تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې مجله کې چې د سید عبدالقادر جرالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي له تور لیست د حکمتیار د نوم د استلو پاره د دولتي چارواکو د متفاوتو نظرونو او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي لمړی د خبرونه په جرمنی کې د افغانستان سفیر وایي د محکمو له لوري رد شوي افغانان به بیرته افغانستان ته واستول شي. د سوریې حکومتي ځواکونو په حالت کې د اپوزیسیون پر سیمو بریدونه پیل کړي دي او تاجکستان د برېښنا د تولید لپاره د یو ستر بند په جوړولو کار پیل کړ. د خبرونو تفصیل په جرمنی کې د افغانستان سفیر وایي هغه پناه غوښتون کې بیرته افغانستان ته استول کیږي چې درې ګونو محکمو یو غوښتن لیکونه رد کړي وي. سفیر حمید صدیق پرون ازادي راډیو ته ویل نږدې 200,000 افغانان په جرمنی کې پناه غوښتي خو له دې ډلې په هر اونۍ کې 50 تنه چې غوښتن لیکونه یې کاملا رد شوي بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي.
در هفته شاید 50 نفر در یک تیاره فرستاده شود. البته
به اونی که شاید 50 کسان په یو الوتکه که واستول شي دا 50 کسان به هغه کسان وي چې د جرمني درې ګونو محکمو رد کړي وي. متاسفانه همدای قانوني لار ده موږ څه نشو کولی. ښاغلی صدیق همداراز ویل چې په جرمني کې د دغو ټولو افغان پناه غوښتونکو قضیو ته د رسیدګۍ لپاره لازم امکانات نه لري. په همدې حال کې د کډوالو چارو وزارت وایي له اروپایي ټولنې سره د شویو موافقو له مخې په څو اونیو کې د یادو پناه غوښتونکو رالیږل پیلیږي او ورسره سم به مرستې به هم ورباندې وویشل شي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي حکومتي ځواکونو د اپوزیسیون جنګیالیو د ځپلو په هدف د حلب د محاصره شوي ښار پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړي چې له اپوزیسیون سره دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له دې کیږي چې د اپوزیسیون جنګیالیو د حکومت د هغې محاصرې د ماتولو په هدف حملې وکړې چې د اپوزیسیون تر کنټرول لاندې سیمې پکې شاملې دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان چې مرکز یې په لندن کې دی وایي سوري پوځیانو د سوریې او روسیې د حکومتونو د هوایي ځواکونو په مرسته د حلب ښار په لویدیځو سیمو دا حملې کړي دي. د سوریې پوځ ویلي چې په دې جګړه کې له راکټونو او توپونو همکار اخیستی دی. ملګرو ملتو اټکل کړی چې د حلب په ختیځ کې په محاصره شوې برخه کې به 215,000 ملکیان ګیر پاتې وي. تاجکستان د راغون د برېښنا د ستر بند د جوړولو کار پیل کړ. د دغه بند د رغولو 3,900,000,000 قرارداد د سالینی امپیری جیلو په نوم یوه ایټالیایي شرکت ګټلی دی. د راغون بند جوړولو د کار د پیل په مراسمو کې پرون پخپله د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم برخه اخیستې وه. دا بند په تاجکستان کې د برېښنا د پرچاویو د مخنیوي په هدف جوړیږي او په دغه هیواد سربیره به افغانستان او پاکستان ته هم په کمه بیه برېښنا ورکړي. ازبکستان بیا اندېښنه ښودلې چې د تاجکستان په جنوب کې د بند جوړېدا به د ازبکستان د پنبې د کروندو اوبه کمې کړي. یمنی چارواکي وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي پوځیانو په یوه هوایي حمله کې د یوې کورنۍ 11 غړي وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې دا حمله پرون په جګړه ځپلي ښار تعز کې شوې ده. تعز د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو او د حوثي یاغیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی. د همدې میاشت په پیل کې د یمن په پلازمېنه صنعا کې هم د حوثیانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر د پلار د جنازې په مراسمو بمباري وشوه چې په نتیجه کې 140 تنه ووژل شول. د دې هوایي حملې مسؤلیت هم په عربستان واچول شو خو عربستان وویل چې په اړه یې پلټنې کوي. سعودي عربستان خپل سیمه ییز سیال ایران تورنوي چې حوثیانو ته وسلې ورکوي خو ایران دا تورونه ردوي.
سلام دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 13.9 نه، په هرات کې آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26.1، په مزار شریف کې آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 21.1، کندهار کې آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26.1، په جلال آباد کې آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 26.4، او په فیض آباد کې آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.9.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.5 FM 3.15 څپه اوریدای شي. د رواني خبری مجلې په دوام کې په داسې حال کې چې یوه حکومتي سرچینه له تور لیسټه د حکمتیار د نوم په ایستلو کې د خنډونو یادونه کوي، د تړون د اجرایي کمیسیون مشر وایي
پروسه د هغه پروسه روانه ده، هغه مراحل طی شوي دي، مراحل نشای شوي دي، نهایي شورا خپله برسمن اعلان وشي.
د کندوز په جګړو کې زیانمن شوي له حکومت مرسته غواړي.
الله امام مکمل کورته ورچواله، ورونو کورته من جمله 15 کورته ورچواله، مکمل سلسله روزلم پاک سوځېدلې دي.
حکومت وایي د وروستیو دو میاشتو جګړو تر 2 میلیارد افغانۍ زیات زیان اړولی. د کلیو د پراختیا وزارت په 14 ولایتونو کې د 0.5 میلیارد افغانیو پروژې پیلوي، خو قراردادیان د پروژو په اجرا کې ستونزې ویني.
زیات مشکلات په دغسې پروژو کې امنیتي دي، ځکه چې کله موږ مواد د دې زنور یا پرسونل لیږو د څوک زړه نه کوي چې هلته لاړ شي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 2:00 او 1 دقیقه شوې د ازادي راډیو خبرونه هم د سهار له 2:00 د ماښام تر 2:00 دوام کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو لپاره په حکومت کې مختلف نظرونه وړاندې کیږي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل تر څو چې حزب اسلامي په رسمي اعلامیه کې له تروریستي ګروپونو سره د اړیکو د پرې کولو ډاډ نوي ورکړی، حکومت نشي کولای چې د ملګرو ملتو له تور لیسته د نوم د لرې کولو غوښتنه وکوي. خو د سولې د تړون په اجرایي کمیسیون کې د حکومتي پلاوي رئیس محمد اکرم خپلواک ټینګار کوي چې له تور لیسته د حکمتیار د نوم د ایستلو لیک به ډېر ژر ترتیب او واستول شي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو د پروسې د پایل پاړه نظرونه مختلف دي. په افغان حکومت کې یوې باوري سرچینې ازادي رډیو ته وویل تر څو چې حزب اسلامي له تروریستي ګروپونو سره د خپل رابطې د ختمېدو په اړه رسمن اعلامیه ورنکړي، له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو غوښتنلیک نشي جوړېدای. د سرچینې په خبره ملګري ملتونه د حزب اسلامي د تعهد په اساس غونډه کوي، او که چیرته حزب اسلامي دا کار ونکړي حکومت نشي کولای چې ملګرو لتونو تا غوښتن لیک واستوي. خو د سولې د تړون په اجرایي کمیسیون کې د حزب اسلامي او استازي محمد امین کریم ازادي رډیو ته ویل چې حزب اسلامي د دب خبره له تروریستي ګروپونو سره ارتباط نه درلود او نه لري، او دا خبره د سولې په تړون کې هم تایید شوې ده.
در ماده 19 از توافقنامه صریحا درجه
ښاغلی کریم وایي د دې توافقنامې په 19 ماده کې په واضح ډول راغلی چې حزب اسلامي له تروریستي ډلو سره رابطه نه درلوده او نه به لري. په همدې ترتیب اساسي قانون او اوربند منی او د جګړې د دایمي د دوه غختن کېده. د حزب اسلامي دریز د تړون تر امضا مخکې او وروسته روښانه ده، نو د موضوع د تکرار لپاره ضرورت نشته. لمونږ په دې اړه کوم غختنه هم نه ده شوې او کوشي معجبه
نه
وي،
موضوعیت نه دره.
خاله کریم وایي کته هم د بندیزونو د لری کولو کار باید مخکې پیل شوی وای، خو د زینو د لایلو له عمله وزندول شو. د وایي تمه د ډیر ژر د دولت لژمنې سره سم امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو ته په دې اړه غوښتنلیکونه واستول شي. د سولې د تړون د اجرایي کمیسیون د حکومتي پلاوي رئیس محمد اکرم خپلواک بیا وایي چې ملګرو ملتونو ته د لیک د لیږلو پروسه تر ډیره نهایي شوې ده. ښاغلی خپلواک د ازادي رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه به څه وخت رسمن مطرح کیږي داسې وویل.
هغه مراحل طی شوي دي، مراحل نشای شوي دي، چې نهایي شورا خپله برسمن اعلان وشي. سر لاندې ان شاء الله ډېر زر.
ښاغلی خپلواک د پنځمې پر اساس هم له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي و چې ډېر ژر به د دې پروسې په بشپړېدو سره ملګرو ملتونو ته یو لیک واستول شي او له تورلسته به د ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو غوښتنه مطرح شي. افغان ولسمشر د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون د میزان په اتمې لاسلیک کړ. که څه هم د تړون له لاسلیک شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو تر اوسه د دغه تړون د تطبیق لپاره اجرایي کمیسیون رسما نه دی پرانیستل شوی او چارواکي هم له همدې یوې میاشتې راهیسې په کمیسیون کې د ځینو مهمو پروسو د پیل لپاره نن او سبا کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندز ښار اوسیدونکو وای په ورستۍ لاس ورځنۍ جګړه کې د ملکیانو ګڼ ملکیتونه زیانمن شوي دي. دوی له حکومت څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. نور حال له کندز د اجمل آریان پراپور کې.
د کندز ښار یو زیات شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د لاس ورځنۍ جګړې ډیر زیان ملکی خلکو ته رسیدلی دی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په جګړه کې د ملکی خلکو کورونه پر بمونو نړېدلی دي او یا هم په بشپړه توګه سوځېدلی دي او اوس مهال د کورونو مالکان له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه زیانمن خلک له حکومت څخه غواړي څو له هغو کورنیو سره نقدي مرستې وکړي چې کورونه په جګړه کې وران شوي او یا هم سوځېدلي دي.
دلته دایمنګ هم ساده ډیر غریب سړی دی، دلته اوسېږي. اول دکانونو وراشت، دکانونو لاندې کورو او کور هم ټولو سوځېدلو. اوس چې موږ رالو چې پکې نه دی پاتې، هڅه شان چې ټول سوځېدلي.
دا کور چې ولاړې دا کور په اساس بمباری دغه کسان چې راغلي دغه بمبار سو دغه تراتور دغه ما کور ټول وسو تباسو برباد سو.
زیانمن خلک وای اوس مهال دومره مالی توانایي نه لري چې د خپلو کوچنیانو لپاره یو کوټه جوړ کړي او دا مهال د خپلوانو په کورونو کې لستونزو ډک شپې او ورځې سبا کوي.
ما د خساره خپل امام مکمل کور ته ورچولې، ورونو کور د من جمله 15 کور ته ورچولې. مکمل سلسله روزلم پاک سوځېدلې دي، اتاقونم راولېدلې دي. د ټول بمباردمان او سس جنگونه د من فامیل په دې ښار کې په اولې کې پاورتوب کې دم تیر کړای ده. بو سم داخل د ښار استونو کوم اولې و کوم ځای مکمل سوځول هیڅ هم تنه دی پریخي.
بل خو د کندز ولی اسد الله عمر خل بیا وای چې دوی کمیسونونه جوړ کړي چې د ملکی خلکو د مرګ جوبلې پاړه او د ملکی خلکو د کورونو، دکانونو او مارکیټونو د سوځېدو او ورانېدو په اړه همدارنګ د بیځای شوو کورونو سروې وکړي او وروسته له سروې د زیانمنو خلکو راپور مرکزی حکومت ته وړاندې کوي څو له متضرر شوو خلکو سره مرسته وکړي.
د افغانستان حکومت په تیرو دو میاشتو کې د جګړو په نتیجه کې عامو تاسیساتو ته د اوښتو زیانونو تازه ارقام اعلان کړل. جمهوري ریاست د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې د دغو مالی زیانونو اندازه څه باندې 2 میلیارد افغانۍ اټکلوي. په دې اړه قسیم سولمل نور حال درکوي.
کندز، فراه، روزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس هغه یولس ولایتونه دي چې په تیرو دوو میاشتو کې پکې جنگ جګړو د ځانی تلفاتو ترڅنګ ګڼ مالی تاوانونه هم اړولې دي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د شنبې پر ورځ خبر اعلان ته په دغه موده کې د اوښتو مالی زیانونو د ارقامو په اړه معلومات ورکړل.
همواره ما به یک بعد جنگ توجه کردیم.
ښاغلی مرتضوی وای موږ تل د جګړو یو اړخ ته پام کړی چې د تلفاتو شمیر دی. طالبانو په دوو میاشتو کې 2,193 میلیون افغانۍ شتمنیو او عامه او ملکي تاسیساتو ته زیانونه اړولي دي. نوموړی وای په دغه موده کې 302 ښوونځي، 140 روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه، 5,315 کورونه، 1,318 دوکانونه، 4 دولتي ودانۍ، 6 پلونه، 293 لارې، 1,010 پلچکونه، 1,030 کیلومتره سړکونه او 203 استنادي دیوالونه د وسلوالو طالبانو په حملو کې یا تخریب او یا هم په بشپړه توګه له منځه وړل شوی دي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وای په افغانستان کې د عامه تاسیساتو له منځه وړل د بهرنۍ وسلوالو کار دی. ښاغلی احمدزی له افغاني طالبانو غواړي چې د دغو تاسیساتو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ما هیله توقع له مخالفینو نه ده چې دوی باید ملي سرمایه محفوظ وساتي او د ځان لپاره د راتګ لپاره هغه لاره چې دوی پرې راتلی شي هغه باید بندې نه کړي، بیا خدای نه کړه له ملت سره مواجه نه شي.
د ولسمشر مرستیال ویاند وایي په همدې موده کې د جګړو شدت ملکیانو ته تلفات هم اړولي او زرګونه کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت و بجه و پنزلس دقیقی شویده ده خبری مجله نمایی برخی تر رسیدلی و ده هم ده خبری مجله ده زینو مهم و مطالب و سرچکی افزل بیا. د ملګرو ملتو د امنیت شورا له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو لپاره په حکومت کې مختلف نظرونه وړاندې کیږي. یوې حکومتي سرچینې آزادی رادیو ته ویل تر څو چې حزب اسلامي په رسمي توګه اعلامیه کې له تروریستي ګروپونو سره د اړیکو د پرې کولو ډاډ ورنکړي، حکومت نشي کولی چې د ملګرو ملتو له تور لیست د نوم د لرې کولو غوښتنه وکړي. په جرمنی کې افغان سفیر وایي هغه پناغښتون کې بیرته افغانستان ته استول کیږي چې درې ګونو محکمو یې غوښتنلیکونه رد کړي وي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي حکومتي ځواکونو د اپوزیسیون جنګیالیو د ځپلو په هدف د حلب د محاصره شوي ښار پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړي چې له اپوزیسیون سره دي. تاجکستان د راغون د برېښنا د ستربند جوړولو کار پیل کړ. یمنی چارواکی وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي پوځیانو په یوه هوایي حمله کې د یوې کورنۍ یولس غړي ووژل شول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې په استانبول کې د خپلې کنسولګرۍ کارکوونکو ته ویلي چې د کورنیو غړي له دې شاره وباسي. تاسو ته زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني چپا 12 شپږنیوي او اف ام 3.5 چپه دوام کوي. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اورید شي. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څرګنده غلي
د ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د یو تاریخي شخصیت میرویس خان هوتک په اړه لیکنه کړې چې سرلیک یې 300 کال مخکې د افغانستان جورج واشنگټن مړ شو. د دې لیکنې لیکوال اخیلش پلالام ریوای شاوخوا 300 کال مخکې په 1915 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې یو پیاوړی سړی په کندهار کې وفات شو. لیکوال وایي میرویس خان هوتک خای د خپل وروستیو سلګیو پر مهال په دې نه پوهېده چې د پیښو یوه داسې لړۍ رامنځته کړي چې تر ده وروسته یې په ژوره توګه د فارس او هندوستان د امپراتوریو تاریخونه بدل کړل. لیکوال زیاتوي د پښتنو د غلجي قبیلې د مشر خپل خار د فارس د واکمنو له حق فشار خلاص کړ چې لودوی غوښتل له سنی اسلام څخه دی شیعه اسلام ته واوړي او د دې پر ځای د معاصر افغانستان جورج واشنگټن شو. په ډیپلوماټ کې د خبرې شوې دې لیکنې لیکوال زیاتوي د 13 میلادي پیړۍ په درشل کې د وسنی افغانستان ډیره برخه د مغولو او صفوي امپراتوریو ترمنځ ویشلې وه او هر یوې د دې هیواد په یو برخه واک چلوه. همدارنګه د افغانستان د شمال پر یوه لویه برخه د هغه وخت د بخارا ازبک خانان واکمن وه. لیکوال وایي کندهار په دې موده کې څو ځل د دې امپراتوریو ترمنځ لاس پلاس شو، خو د 18 میلادي پیړۍ په پیل کې دا مهم ښار د صفویانو په واک کې و. ډیپلوماټ زیاتوي په کندهار کې صفویانو ته ستونزې هغه مهال ډېرې شوې چې دې ښار ته یې په 1104 میلادي کال کې ګرجستانی مسلمان شوی ګرګین خان د والي په توګه واستوه. نوموړی له خپل ټول سخت چلند سره ونه توانېده چې د میرویس خان په مشرۍ د سیمې غلجي پښتانه د ځان تابع کړي او د ورځپاڼې په وینا له سني اسلامي شیعه اسلام ته واړوي. ډیپلوماټ د ګرګین خان لخوا د میرویس خان د نیولو او د فارس امپراتورۍ مرکز اصفهان ته د هغه د استولو یادونه کوي، چیرې چې میرویس خان هوتک د صفوي شاه سره ښې اړیکې پیدا کړې او ویې موندل چې صفوي امپراتوري د نړېدو په درشل کې ده. په لیکنه کې ویل شوي میرویس خان هوتک له خپلې دې تجربې ګټه واخیسته، په مکه کې د دیني عالمانو څخه یوه فتوا هم ترلاسه کړه او د 1909 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په کندهار کې د صفویانو پر ضد پاڅون وکړ چې د ګرګین خان په مرګ او د کندهار په آزادۍ تمام شو. لیکوال د لیکنې په پای کې وایي که هم میرویس خان د خپل عمر تر پای ځان ته د پاچا نوم ونه مانه، خو دې واړه پاڅون یې د خپلواک افغان دولت لپاره بنسټ رامنځته کړ او په ایران او هندوستان کې د یوې پیړۍ نارامۍ سبب شو. د سټار ان سټرایپس خپرونې په یوې تازه لیکنه کې د افغانستان په شمال کې د ناټو د جرمني قومندان جنرال هورموټرنک له خولې د اوږدې جګړې خبرداری ورکړې. سټار ان سټرایپس خپرونه د نوموړي له خولې وایي په افغانستان کې نړیوال ائتلاف باید د دې هیواد په شمال کې چیرې چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پام وړ پرمختګونه کړي د اوږدې جګړې لپاره چمتو شي. د جرمني جنرال ویلی په راتلونکي کې د طالبانو د هغه برید په څیر چې په کندوزی وکړه او د کمې مودې لپاره د دې خار ځینې برخې ونیوي د نورو بریدونو احتمال نشي ردولی. پر دې سربیره خپرونه د دې جرمني جنرال له خولې وایي چې افغان سرتیري لا هم د هیواد پر سترې برخې واکمن دي، خو دوی مشورې او ملاتړ ته لا هم اړتیا لري.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د سباندې 1500 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو او سړک جوړولو پروژې عملي کوي. د کلیو پراختیا وزیر چې د شنبې په ورځ په دې اړه له درویش شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کول، وی ویل چې اکثره دا پروژې باید تر راتلونکي یو کال پورې بشپړې شي. یوسف خان زدران راپور لري.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د 1528 میلیون افغانیو په ارزښت د درویش پروژو تړونونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د شنبې په ورځ په دې اړه خبري غونډې ته وویل چې دا پروژې د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې دي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې پلي کیږي. د ښاغلي دورانی په وینا یادې پروژې چې د اوبو رسولو، سړکونو جوړولو، ساتنې او څارنې په برخو کې دي په لوړ کیفیت به عملي کیږي.
په همدې دوو کلو کې به د چا نه وي په یاد چې چا د زموږ په پروژه کې فساد یا غلا کړی وي. نو ځکه یو ځل بیا ټینګار کوم، هغه څه چې په قرارداد کې دي له هغې یو فیصد هم نه شاته کیږم. هم باید په خپل وخت تطبیق شي او هم باید کار په هغه کیفیت وي چې پر اساس قرارداد شوی دی.
دا په داس حال کې ده چې ډېر وخت خلک د دې پروژو له کیفیت او د کار له څرنګوالي څخه شکایتونه کوي او وایي چې په تیرو کلونو کې ډېر سړکونه د ټیټ کیفیت له امله په لږ وخت کې بیرته خراب شوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره میاشت د ولسي تړون پروګرام پرانیست چې حکومت ورته یو میلیارډ ډالر پراختیایي بودیجه ځانګړې کړې ده. افغان چارواکي هیله مند دي چې دا ډول پروژو له پلي کېدو سره به خلک په خپلو کلیو او سیمو کې د ډېرو پرمختګونو شاهدان وي. د کلیو پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دې وزارت سږ کال 3.5% پراختیایي بودیجه لګولي او تر اوسه یې څه باندې 1000 پروژې بشپړې کړي دي. د خصوصي سکتور یو شمېر مسؤلین چې د کلیو پراختیا وزارت دا نوې پروژې عملي کوي وایي مخ پر زیاتېدونکې نامنی او راتلونکي ژمی د پروژو تطبیق ته اندېښمن کړي دي. له دې ډلې یې د مشرق ساختماني شرکت مسؤول عبدالصمد نیازی ازادي راډیو ته وویل
پروژې په تطبیق کې یو سلسله مشکلات شته. د دې قرارداد د ژمي په شروع کې وسو او دا وخت هلته کار نه کوي. زیات مشکلات په دغسې پروژو کې امنیتي دي، ځکه چې کله موږ مواد د دې ځنورو یا پرسونل لیږو نو کونړ او نورستان په لاره کې امنیتي مشکلات زیات دي. څوک زړه نه کوي چې هلته لاړ شي.
د کلیو پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د هیواد په مرکزي، جنوب ختیځو او ځینې شمالي ولایتونو کې تطبیقیږي، خو اراده لري چې د هیواد تر هرې ولسوالۍ او کلي پراختیایي کارونه ورسوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلان او جګپوري چارواکي د حکومت له پوځي نقلیه وسایلو او داسې نورو امکاناتو کار اخلي. دوی وایي پوځي موټر د حکومتي چارو پر ځای د پوځي چارواکو د کورنیو په خدمت کې دي. حتی میله ځایونو ته د تګ لپاره هم له دغو موټرو څخه استفاده کوي. د افغانستان امنیتي ارګانونه که څه هم یادستون زمني، خو وایي چې د مخنیوي لپاره اقدامات شوي دي. په دې اړه د عبادالله حنانزی راپور واوري.
خلکوای په کابل ښار او یو شمېر ولایتونو کې په ډیرو مواردو کې له دولتي امکاناتو په خاصه توګه له پوځي نقلیه وسایطو نه د دولتي مسؤلانو لخوا شخصي استفاده کیږي. دوی وایي د ملي اردو او ملي پولیسو له رنجرو څخه د لوړپورو چارواکو د کورنیو د انتقال، میلا ځایونو ته د تګ او ان تر دې چې د بار وړونکو موټرو په توګه هم استفاده کیږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو حکومت د دولتي امکاناتو په ساتلو کې په نه پاملرنې معلومات بولي او وایي چې دا ستونزه له ډېر پخوانه موجود ده. شیر احمد او محمد فرید د شنبې پر ورځ له ازادۍ راډیو سره په دې اړه وویل
لرنجر او داسې نورو موټرو څخه ډېرې شخصي ګټې اخیستل کیږي. موږ ګورو چې په کې د سوان توکي انتقالوي، د میلو لپاره قرغې، پغمان او سیلو ته پکې ځي، خپلې کورنۍ پکې هر ځای ته وړي، خو مصرف یې پر دولت دی او خپله پکې چکرونو ته ځي. د قانون له نظره له دولتي امکاناتو څخه شخصي ګټه اخیستنه سمه نه ده، خو بدبختانه موږ ګورو چې چارواکي دولتي وسایط په ډېرې بېرحمۍ سره د شخصي اهدافو لپاره کاروي. زه له حکومت څخه غواړم چې دې موضوع ته جدي توجه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي دغه شکایتونه داسې مهال کوي چې یو شمیر پخواني لوړپوري چارواکي هم له کلونو کلونو راهیسې د کومې دولتي دندې پرته له دولتي امکاناتو په ځانګړي ډول له موټرو څخه استفاده کوي. په ورته مهال د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزه د افغان ملي ځواکونو پر وړاندې یوه ننګونه بولي، خو وایي چې په ډېرو مواردو کې د ملي پولیسو له امکاناتو څخه د شخصي ګټې اخیستنې مخه نیول شوې.
ریښتیا هم د یوه ننګونه ده، خو ډېرې هڅې شوي دي چې د پوځي تجهیزاتو څخه د شخصي ګټې اخیستنې مخه ونیول سي. په ځانګړي ډول د ملي پولیسو له وسایطو څخه چې پخوا هم ترې شکایتونه کېدل، ډېره هڅه شوې چې دا ډول اشخاصو مخه ونیول سي. موږ لسګونه داسې وسایط نیولي دي، خو لا هم یوه ننګونه ده او موږ دې ته ژمن یو چې د شخصي ګټې اخیستنې مخه ونیول سي.
د دفاع وزارت وایان دولت وزیري هم یاد ستونزه مني، خو وایي چې د وزارت د تشکیل پر اساس چارواکو ته وسایط ورکړل شوي، خو د ده په خبرو هغوی یوازې ترې د وزارت په چارو کې استفاده کولی شي. دی وایي چې د دفاع وزارت کشفي ادارې په دې برخه کې کار کوي او هر هغه چارواکي چې له وسایطو څخه شخصي ګټه اخلي تر څېړنو لاندې به ونیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فرید د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ د اندرود له کلي لیکي، سوله غواړو که په سعودي عربستان کې وي یا بل هر هیواد کې. د کونړ له اسر آباد وحدت الله لیکي، زما په نظر د ګلبدین حکمتیار نوم باید د تور لست څخه وایستل شي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکي، یوازې د جرمني کډوال نه باید ټول په خارج کې مهاجر افغانستان ته واستول شي چې په خپله خپله خاوره آباده کړي. حقیار له کندهار لیکي، د ټولو شتمنو خلکو څخه غواړم چې د هغو کډوالو سره چې د تازه جګړو څخه بې ځایه شوي دي او یا د پاکستان څخه خپل هیواد ته تازه راستانه شوي دي، د اړتیا وړ مرستې وکړي. سعد محمد حقیار له کندهار لیکي، په افغانستان کې د داعش ګواښ مخ په پراخېدو دی، حکومت باید د داعش په ضد رښتینې مبارزه وکړي. عبدالله سروري له لغمان له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د علي شنګ ولسوالۍ په حمایوي دارالمعلمین کې مسلکي استادان نشته. هیله ده چې د پوهنې وزارت او د لغمان د پوهنې ریاست دې مسئلې ته توجه وکړي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ.
د ژوند رنگونه.
ایمانو فرهمنده څه کاروبار کوي؟ دلته ما دکان ده، ایما فیشن فراسا فیشن وای، ایما دکان ده، دغه حتم یشت کیږي چې ام دلته کار کوم.
ډیر ښه. څنګه درته داسې یو انګیزه یو ذهنیت پیدا شو چې دکان ولري؟
خو داسې دي چې خلک کوشش وکړي، مونږ خزي هر ځای چې رسیږي، خو ام دغه کوشش به کار خلاص نو.
کورنۍ دې څه درته ویلي؟ اول سر چې تاغوی ته ول چې زه غواړم داسې یو کار وکړم، مثلا دکانداری وکړم.
الا ما پلار امور می دې تشویق کړ، نور کوم مشکل نه ده، اما غدوار تشویق چې زه دلته ورسیدم.
نور خوان دي هم در سره دي که یوازې ته یعنی همیشه دکان کې ته ناستې که نورم څول لري؟
ولی نه، یوازې خپل یم او یما یو شریک دی خلاص نو دواړه یاست. نور ما خورګان نه دي، یما نه مشت دي، هغوی ډیر مصروف دي.
تا په نظر مثلا ته چې اوس عملا دلته دکان کې کینې، فیشن شیان خرڅوي، میرمنې چې راځي څومره راحت یې تا سره چې هغه څه چې په کار یې په ډاډه زړه درته ویلی سي نسبت چې دی ته چې یو نارینه دکانداري؟
ولا دلته چې زه یم میرمن یو چې راځي، هم میرمن هم سړیان دواړه چې راځي، هغه داخل نه دا میرمن خې دي، ما سره راحت دي، خو هر شی چې په کار ډیر په راحتي راته ویل شي.
مثلا افغانستان کې چې دا چې ګورو ډیری مثلا فروشګاګانو کې سړی ډیر دکانداران دي نسبت میرمنو ته، میرمنې په دا اوس کلونو کې دې کار ته مخه کړې ده، ته چې دلته راځي دکان کې کښېنې، مثلا مشکلاتو سره مخامخې، خلک داسې په بل نظر درته کله ګوري راځي چې نجلۍ دکان کې ناسته ده، داسې پېښ سره مخ شوي؟
ولا داسې پېښ سره خو هره ورځ په مخ کوي. ولا ډیر خلک وایي نجلۍ چې چې دلته مالند زه په دې کار کې انجلۍ نه نارینه غوندې یم، خو دا خلک ډیر وایي چې ته انجلۍ درته چې کوي چې ولې دلته کینې، دا کار د الکان دي. ورته زه ورته خانم نه، هم د الکان دي هم د انجلۍ.
ګرانې یو خدای چې تاسو دکان کې استي، مثلا دکانداری کوي، د دې تر څنګ نورم کاروبار کوي، درس وایي، نور څه کاروبار نه بوختي؟
ولا زه غواړم ما تجارت دی لوي شي، ما درسونه شکر فضل د خدای خلاص شو، همدغه ما خواسته چې ایما تجارت لوي شي او نور خزم واخلم.
اوس څنګه د کاروبار دی دکان چې خلاص کړی کار دی کیږي ګټه کوي مشتریان لري
ولا خدي ما مشتریان د هم نارینه دي هم خزینه دواړه خو د ښځې نه ډېر نارینه ډېر دي
ډېر ښه بس تاسو د خدای پاک د خپلو کارونو کې همداسې بریالۍ لري ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه
او له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه چې د ازادي راډیو خبرونې اوري اوس هم بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر با مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید 7:30 دقیقه با وقت کابل شد ما را همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود امروز یکشنبه 9 ماه عقرب سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 30 اکتبر سال 2016 میلادی یک منبع دولتی میگوید حزب اسلامی باید از قطع روابطش با گروه‌های تروریستی اطمینان دهد تا نامش از فهرست گروه‌های تروریستی حذف شود این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم پیش از همه خبرهای این ساعت سرخط ها پناهجویان از جرمنی دوباره به افغانستان فرستاده می شوند که درخواست پناهندگیشان از سوی 3 محکمه آن کشور رد شده باشد مقامات افغان می گویند تلاش ها برای رهایی شربتگل در پاکستان ادامه دارد و در یک حمله هوایی در یمن 11 عضو یک خانواده کشته شدند مشروع خبرها حکومت افغانستان میگوید پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به زودی آغاز می شود. اکرم خپلواک رئیس هیئت حکومت افغانستان در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کار در این مورد تا حد زیاد نهایی شده و به زودترین فرصت ممکن تقاضای آن ترتیب و به سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد. از سوی دیگر هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی و نماینده این حزب در کمیسیون اجرایی میگوید هرچند کار رفع تحریم ها باید پیش از این آغاز می شد اما انتظار می رود به زودی بر اساس تعهد حکومت افغانستان درخواست در این مورد به ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد فرستاده شود. رئیس جمهور اشرف غنی توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را در 8 ماه میزان امسال امضا کرد. سفیر افغانستان در برلین میگوید پناهجویان دوباره به افغانستان فرستاده می شوند که درخواست پناهندگیشان از سوی 3 محکمه جرمنی رد شده باشد. حمید صدیق دیروز به رادیو آزادی گفت نزدیک به 200 هزار افغان در جرمنی درخواست پناهندگی دادند و از جمله کسانی که درخواست پناهندگیشان رد شده به گروه های 50 نفری تقسیم شدند و دوباره به افغانستان فرستاده می شوند.
در هفته شاید 50 نفر در یک تیاره فرستاده شود. البته این 50 نفر او کسایی می باشه که از محاکم سیگانی آلمان اینا رد شده می باشند. متاسفانه اینمی رای قانونیش است. کلام کاری در این مورد ما کده نمی دونیم.
سفیر افغانستان در جرمنی همچنان می گوید در مورد رسیدگی به درخواست تمامی پناهندگان افغان در آن کشور امکانات لازم را در اختیار ندارند از سوی هم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید بر اساس توافقی که با اتحادیه اروپا صورت گرفته در چند هفته آینده برگشت این پناهجویان افغان آغاز می شود و همزمان با آن کمک های در نظر گرفته شده با آنها توزیع خواهد شد مقامات افغان میگویند تلاش ها برای رهایی شربتگل در پاکستان ادامه دارند. از رادومر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در صفحه رسمی تویتر و فیسبوکش نوشته که با استیفن روکن نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان و اینا لیپل سفیر جرمنی در اسلام آباد درباره پناهجویان افغان بخصوص قضیه شربتگل گفتگو کرده است. مقامات پاکستانی شربتگل را روز چهارشنبه گذشته به اتهام داشتن اسناد جعلی بازداشت کردند. سفیر افغانستان در پاکستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که شربتگل پس از محاکمه ی روز سه‌شنبه آزاد شود. نشر عکس شربتگل با چشمان سبز رنگش چند دهه پیش زمانی که او هنوز دختر 12 ساله بود توجه جهان را به خود جلب کرد و وی شهرت جهانی یافت. این هم تحولات منطقه و جهان. مقامات در یمن میگویند در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف برهوری عربستان سعودی 11 عضو یک خانواده کشته شدند. مقامات گفتند حمله دیروز بر یک خانه در شهر جنگزده تاز صورت گرفت. شهر تاز در جبهه مقدم جنگ میان شورشیان شیعه حوثی و ائتلاف برهوری عربستان سعودی موقعیت دارد. اوایل این ماه یک حمله هوایی بر منطقه در صنعا پایتخت یمن جان 140 تن را گرفت. عربستان سعودی ایران رقیب منطقه‌ایش را برای تدارک سلاح به حوثی‌ها و حمایت از آنها متهم می‌کند، اتهامی که ایران همواران را رد کرده است. فعالان می‌گویند نیروهای حکومت سوریه بر یک عملیات ضد ترورستان را علیه آن گروه‌های شورشی برای انداخته که مناطق جدید شهر حلب را تصرف کردند. جنگ‌های یک روز پس از آن صورت می‌گیرند که جنگجویان مخالف حکومت سوریه حملات را به هدف شکستاندن محاصره مناطق در شهر حلب آغاز کردند. بیشتر مناطق این شهر تحت کنترل گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد قرار دارند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید نیروهای نظامی سوریه به حمایت قوای هوایی حکومت سوریه و روسیه بر مناطق غربی شرق شهر حلب که پیش از این جنگجویان شورشیان را اشغال کرده بودند حمله کردند. اردوی سوریه گفته آنها در این نبرد از توپخانه و راکت نیز استفاده کردند. سازمان ملل متحد تخمین میکند که 275 هزار نفر در مناطق محاصره شده شرق شهر حلب گیر ماندند. و تاجیکستان کار اعمار بند برق راگون را به طور رسمی آغاز کرد. یک شرکت ایتالیایی برنده قرارداد ساختمان این بند به هزینه 3 میلیارد و 900 میلیون دلار شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیروز در مراسم افتتاح ساختمان این بند شرکت کرد. ساختمان این بند برق در تاجیکستان یک روز بعد از پرچوی برق در یک دستگاه بزرگ بند برق آبیان کشور صورت می‌گیرد. تاجیکستان یکی از کشورهای فقیر اتحاد شوروی سابق است که شدیداً وابسته به برق آبی بوده و پرچوی‌های متعدد برق را تجربه کرده است. مقامات می‌گویند بند برق راگون برای تمامی کشور انرژی برق تهیه خواهد کرد. آنها همچنان می‌گویند این بند می‌تواند انرژی برق را برای بخش‌های از افغانستان و پاکستان به نرخ ارزان نیز تهیه کند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو زودی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 16، آسمان ابری. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9، آسمان ابری.
باز هم خوش آمدید. 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما با این مطالب با شما خواهیم بود. حزب اسلامی باید از قطع روابطش با گروه های تروریستی اطمینان دهد تا نامش از فهرست گروه های تروریستی حذف شود. در دو ماه گذشته خسارات مالی زیاد از ناحیه جنگ های طالبان به افغانستان وارد شده است.
در دو ماه طالبان 2149 میلیون افغانی به دارایی ها تأسیسات عامه و ملکی آسیب رسانده است.
قرار است پروژه های آبرسانی و سرکسازی در 14 ولایت کشور برزش حدود 500 میلیون افغانی آغاز شود. رئیس جمهور ایران میگوید پالیسی کشورش در سوریه و عراق مبارزه با تروریستان است. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. صنعت خیاطی و دستدوزی افغانستان در حال حاضر در کجا موقعیت دارد و قرار دارد؟
هیچ وقت صنعت خیاطی افغانستان از بین نمیره. ما افغان ها هیچ وقت فرهنگ خود از دست نمیتیم و پایمال هیچ کس نمیکنیم.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. در مورد حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل متحد در حکومت افغانستان نظریات مختلف مطرح شده. یک منبع دولتی به رادیو آزادی گفت تا زمانی که حزب اسلامی با صدور اعلامیه رسمی از قطر روابط خود با گروه‌های تروریستی اطمینان ندهد، حکومت نمی‌تواند که برای حذف نام رهبران حزب اسلامی افغانستان درخواست کند. اما محمد اکرم خپلواک، رئیس هیئت حکومتی در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح، تاکید می‌کند که درخواست برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه به زودی ترتیب و به سازمان ملل متحد ارسال می‌شود. مقیم نائب جزئیات می‌دهد.
در مورد آغاز پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد نظریات مختلف موجودند. یک منبع حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت تا زمانی که حزب اسلامی در مورد پایان روابط خود با گروه‌های تروریستی اعلامیه رسمی نشر نکند، حکومت حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب را از سازمان ملل متحد تقاضا کرده نمی‌تواند. به گفته این منبع حکومتی، سازمان ملل متحد از آن بر اساس تعهد حزب اسلامی افغانستان نشست در این مورد برگزار می‌کند. این مقام دولتی اضافه کرد در صورتی که حزب اسلامی چنین کاری را انجام ندهد، حکومت نمیتواند به سازمان ملل متحد در باره حذف نام گلبدین حکمتیار تقاضانامه ارائه کند. اما محمد امین کریم، یک نماینده حزب اسلامی در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حزب اسلامی با گروه‌های تروریستی ارتباط نداشته و ندارد و این موضوع در موافقتنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان درج است. و افزود
در ماده 19 از این توافقنامه صریحاً درج است که حزب اسلامی افغانستان با گروه‌های تروریستی ارتباط نداشته و نخواهد داشت و به این ترتیب پذیرفتن قانون اساسی و قطع دائمی جنگ و اعلان آتش بس دائمی. مواضع حزب اسلامی افغانستان قبل از امضای توافقنامه و بعد از او کاملا روشن و واضح است و بنابراین ضرورت به تکرار دوباره موضوع نیست و این تقاضایی است که صورت نگرفته و اگر صورت هم بگیره وجه و موضوعیت نداره.
نماینده حزب اسلامی افغانستان در ادامه گفت هرچند کار رفع تظاهرات باید قبل از این آغاز می‌یافت، اما بنابر برخی از دلایل به تأخیر افتاد. محمد امین کریم گفت انتظار می‌رود که به زودی بر اساس تعهد حکومت افغانستان درخواست در این مورد به ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد فرستاده شود. از سوی دیگر رئیس هیئت حکومت در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح می‌گوید پروسه ارسال نامه به سازمان ملل متحد تا حد زیادی به پیش برده شده است. اکرم خپلواک در پاسخ به سوال رادیو آزادی در مورد اینکه آیا درخواست رسمی برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد چه زمانی مطرح می شود گفت این یک پروسه است که ادامه دارد. مراحل آن تا حد طی شده است. زمانی که نهایی شد رسما اعلان می شود. کار روی این پروسه ادامه دارد و به زودی اعلان خواهد شد. پیش از این آقای خپلواک روز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی یادآور شده بود که با تکمیل این پروسه به زودترین فرصت ممکن نامه به سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد و تقاضا برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه مطرح می گردد. رئیس جمهور افغانستان موافقتنامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را در 8 ماه میزان امضا کرد. هرچند از امضای موافقتنامه صلح یک ماه می‌گذرد، اما تا کنون کمیسیون اجرایی رسما افتتاح نگردیده است و مقامات هم از یک ماه به این سو در مورد آغاز کار برخی از پروسه‌های مهم این کمیسیون حرف از امروز و فردا می‌زنند.
حکومت افغانستان آمار خسارات وارد شده در نتیجه جنگ ها بر تاسیسات آمد در 2 ماه گذشته را اعلان کرد. ریاست جمهوری میگوید این خسارات مالی از سوی طالبان مسلح وارد شده و نزدیک به 2 میلیارد افغانی میرسد. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
کندز، فرا، اروزگان، هلمند، ننگرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان و بادغیس 11 ولایتند که در جریان 2 ماه گذشته از اثر جنگ ها در کنار خسارات جانی زیان های مالی را نیز متقبل شده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز شنبه در یک نشست خبری در مورد رقم خسارات وارد شده چنین گفت:
همواره ما به یک بعد جنگ توجه کردیم که آمار و ارقام تلفات هست. در 2 ماه طالبان 2149 میلیون افغانی به دارایی ها، تاسیسات عامه و ملکی آسیب رسانده است.
آقای مرتضوی میگوید در این مدت 302 مکتب، 41 مرکز صحی، 50 مسجد، 5305 خانه، 818 دکان، 4 ساختمان دولتی، 6 پل، 293 معبر، 170 پلچک، 123 کیلومتر سرک و 203 دیوار استنادی از سوی طالبان مسلط تخریب شده و یا به گونه کامل از بین رفته است. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که تخریب تأسیسات عامه کار مخالفان مسلح خارجی است. نظیر احمد احمدزه یک عضو این جرگه همچنان از طالبان افغانی خواست تا در حفظ تأسیسات عامه مسئولیتشان را ادا کنند. وی میگوید آرزویم از مخالفین مسلح این است که سرمایه ملی را محفوظ نگه دارند و کارهای را انجام ندهند که زمان با ملت مواجه شوند. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید از اثر جنگ در این مدت به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده و هزاران تن را مجبور به ترک محلاتشان کرده است، اما طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند.
حکومت افغانستان میگوید پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به زودی آغاز می شود. سفیر افغانستان در برلین میگوید پناهجویان دوباره به افغانستان فرستاده می شوند که درخواست پناهندگیشان از سوی سه محکمه در جرمنی رد شده باشد. مقامات افغان میگویند تلاش ها برای رهایی شربتگل در پاکستان ادامه دارد. این زن افغان چهارشنبه گذشته به اتهام داشتن اسناد جعلی بازداشت شده بود. مقامات در یمن گفتند در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی 11 عضو یک خانواده کشته شدند. به گفته مقام ها حمله دیروز بر یک خانه در شهر جنگ زده تعز یمن صورت گرفت. فعالان میگویند نیروهای حکومت سوریه یک عملیات ضد تروریستان را علیه آن گروه‌های شورشی برا انداخته که مناطق جدید شهر حلب را تصرف کردند. و تاجکستان کار اعمار بند برق راغون را به طور رسمی آغاز کرده است. یک شرکت ایتالیایی برنده قرارداد ساختمان این بند به هزینه 3 میلیارد و 900 میلیون دلار شده است. این بود سرخط خبرها و تازه ترین ها را از افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما هم گرفته، خوانده و شنیده و دیده میتونین. آدرس ما ustazodiradio.com. همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سهیلا حسرت نظیمی شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در مورد یک شخصیت تاریخی افغانستان میرویس خان هوتک نگاشته ای را زیر عنوان جورج واشنگتن افغانستان 300 سال قبل وفات کرد به نشر سپرده است. نگارنده این مضمون اخیلش پیلالاماری می گوید حدود 300 سال قبل در سال 1715 میلادی شخصیت برجسته در شهر قندهار وفات یافت. نگارنده می نویسد این شخصیت میرویس خان هوتک شاید تا آخرین نفسهایش نمی دانست جریان تاریخی را ایجاد کرده که بعد از وی تاریخ امپراتوری های فارس و هندوستان را دگرگون ساخت. پیلالا ماری می نگارد رهبر قبیله غلجایی پشتونها شهر خود را از فشار سلاطین فارس نجات داد و در عوض جورج واشنگتن افغانستان معاصر شد. نگارنده نگاشته نشر شده در دیپلمات اضافه می کند در آستانه سده 18 بخش بزرگ افغانستان امروزی میان امپراتوری های مغل و صفوی تقسیم شده بود و هر کدام به بخش از این کشور حاکمیت می راند. همچنان بر یک بخش شمال افغانستان خانهای ازبک بخارا حاکم بودند. نگارنده می گوید قندهار در این مدت میان این امپراتوران دست به دست می شد، اما در آغاز سده 1700 میلادی این شهر مهم در قدرت صفوی ها بود. دیپلمات اضافه می کند صفوی ها زمان به مزید مشکلات در قندهار مواجه شدند که گرگین خان گرجستانی مسلمان شده را به حیث والی فرستادند. نامبرده با همه برخورد خشن خود موفق نشد که غلجایی های منطقه تحت رهبری میرویس خان را تابع خود سازد و اسلام شیعه را جانشین اسلام سنی سازد. دیپلمات از گرفتاری میرویس خان توسط گرگین و فرستادن وی به مرکز امپراتوری فارس یعنی اصفهان یادآوری می کند. جایی که میرویس خان هوتک با شاه صفوی روابط نیک ایجاد کرد و دریافت که امپراتوری صفوی در آستانه ریختن است. در مقاله آمده است میرویس خان هوتک از این تجربه خود سود برد. یک فتوای علمای دین را نیز در مکه به دست آورد و در اپریل سال 1709 بر ضد صفوی ها در قندهار به قیام دست زد که به مرگ گرگین و آزادی قندهار انجامید. نویسنده در پایان نگاشته می نویسد هرچند میرویس خان تا پایان عمر لقب شاه را بر خود قبول نکرد، اما همین قیام کوچک وی باعث ایجاد نهاد دولت مستقل افغانستان گردید و یک قرن نارامی را در ایران و هندوستان سبب شد. نشریه ستار اند استرایبز در یکی از شماره های اخیر خود از قول جنرال هرموترینگ، قماندان ناتوی جرمنی در شمال افغانستان از جنگ طویل هشدار می دهد. نشریه از قول وی همچنان می نویسد ائتلاف بین‌المللی باید در شمال افغانستان، جایی که طالبان در این اواخر پیشرفت های قابل ملاحظه نموده اند، برای یک جنگ طولانی آماده شوند. این جنرال جرمنی گفته است در آینده همانند حمله اخیر را که طالبان بر کندز روا داشتند و مناطق را نیز در این ولایت تصرف کردند، احتمال حملات دیگر را نمیتواند رد کند. علاوه بر این نشریه از قول این جنرال جرمنی میگوید که سربازان افغان هنوز هم بر بخش بزرگ کشور حاکمیت دارند، اما با آن هم به مشوره و حمایت نیاز دارند.
ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان تدبیق پروژه های آبرسانی و سرکسازی را در 14 ولایت کشور به ارزش حدود 500 میلیون افغانی آغاز میکند. وزیر احیا و انکشاف دهات روز شنبه هین امضای قرارداد این پروژه ها با 23 شرکت گفت اکثر پروژه ها باید تا یک سال آینده تکمیل شوند. آرزو غیاسی در مورد از کابل گزارش میدهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد 23 پروژه را به ارزش 528 میلیون افغانی با شرکت‌های خصوصی امضا کرد. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات طی نشست خبری روزشنبه در مورد گفت که این پروژه ها در چارچوب برنامه میثاق شهروندی در 14 ولایت کشور تطبیق می‌گردد. به گفته آقای دورانی این پروژه ها در بخش‌های آبرسانی، سرکسازی و حفظ و مراقبت با کیفیت بلند عملی خواهد شد.
در این دو سال اگر کس به خاطر داشته باشه و کسی در ارتباط پروژه وزارت ما اختلاس یا فساد کرده باشه و به ما راپور رسیده باشه و او به کیفیتش اعمالش نرسیده باشه، حق دارن که مردم گله بکنن. من بنابراین به همه وطنان عزیز خود اطمینان میدم آنچه که در قرارداد است در پیشروی شما عزیز دوستان میخوام که 1% رقم نشین نمیکنم، هم با وقتش باید تطبیق شود و هم با کیفیتی که با ما قرارداد کرده.
این در حالی است که اکثر مردم از کیفیت و چگونگی کار پروژه های عامل منفعه شکایت نموده میگویند که در چند سال گذشته اکثر سرک ها به دلیل کیفیت پایین در زمان کم تخریب گردیده است. برنامه میثاق شهروندی با اختصاص بودجه انکشافی 1 میلیارد دلار در ماه گذشته توسط رئیس جمهور غنی افتتاح گردید. مسئولین افغان امیدوارند که با عملی شدن این پروژه ها مردم در سطح مناطق و قریه هایشان شاهد انکشافات زیادی باشند. به اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، این وزارت 73% بودجه انکشافیش را به مصرف رسانیده و تا کنون 11000 پروژه را عملی کرده است. برخی از مسئولان سکتور خصوصی که این پروژه های جدید وزارت احیا و انکشاف دهات را عملی می کنند می گویند که افزایش ناامنی ها و فرارسیدن زمستان آنان را برای تطبیق پروژه نگران ساخته است. عبدالصمد نیازی رئیس شرکت ساختمانی مشرق در مورد به رادیو آزادی گفت
پروژه تطبیق یه سلسله مشکل است.
در قسمت تطبیق پروژه برخی مشکلات وجود دارد. قرارداد آن در آغاز زمستان انجام شد و در این فصل در آنجا کار نمی شود. بیشتر مشکلات در چنین پروژه ها در بخش امنیت است، چون زمانی که ما مواد می بریم و یا پرسنل می فرستیم در مسیر کنر و نورستان مشکلات امنیتی وجود دارد و کسی نمی خواهد آنجا برود.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید این پروژه ها در ولایت های مرکزی، جنوب شرق و برخی ولایت شمالی عملی خواهد شد، اما میگوید که در نظر دارد تا کارهای انکشافی را در تمامی ولسوالی ها و قریجات افغانستان گسترش دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران در جریان دیدارش با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روی جنگ سوریه بر ضرورت جلوگیری از گسترش رژیم‌های تروریستی هشدار داده است. حسن روحانی گفته که اولویت کشورش در سوریه و عراق مبارزه با تروریسم است. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که این اتحادیه به همکاری ایران به حیث یک قدرت کلیدی برای حل مشکلات منطقه‌ای نیاز دارد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ایران در دیدارش با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا نسبت به شکلگیری حکومت‌های تروریستی در شرق میانه و شمال آفریقا اجرا داده است. حسن روحانی دیروز گفت اقدام تروریستی در عراق و سوریه تهدید جدی برای همه جهان بوده و تاکید کرد که اگر به طور جدی با تروریست‌ها در منطقه مبارزه نشود، در آینده شاهد چند دولت و حکومت تروریستی در منطقه و شمال آفریقا خواهیم بود. حسن روحانی اضافه کرد که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از پایگاه اصلیش فراتر رفته و اکنون در لیبیا جای پای پیدا کرده و بر الجیر و مصر حملات را برا می اندازد. رئیس جمهور ایران بر ضرورت همکاری کشورش و اتحادیه اروپا برای تسریع تامین امنیت در منطقه تاکید کرد و خواستار فعال شدن بیشتر اتحادیه اروپا برای ایجاد امنیت و آرامش در سوریه با همکاری کشورهای منطقه شد. با نقل از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته می شود که این اتحادیه به همکاری ایران من حیث یک قدرت برای حل مشکلات منطقوی نیاز دارد. فدریکو موگرینی با اشاره به ضرورت مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش و النصره آنها را تهدید علیه جهان دانست و خاطر نشان کرد که اتحادیه اروپا نیازمند همکاری ایران به عنوان قدرت کلیدی و مهم در راستای حل مسائل و معضلات منطقه‌ای است. فدریکو موگرینی پیش از این که ایران را به قصد عربستان سعودی ترک کند همچنان با جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روی مسائل سوریه ملاقات کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ملاقات جواد ظریف و فدریکو موگرینی گفت:
علاوه بر مسائل دو جانبه، آنچه که به طور جدی میشه گفت دستور کار مذاکرات بود، مسائل منطقه‌ای و به خصوص بحث سوریه بود و تحولات سوریه و بحران سوریه در منطقه و در جهان و چگونگی مبارزه با تروریسم و کمک به صلح و ثبات و بازگشت آرامش و حاکمیت ملی به سوریه و به خصوص کمک‌های انسان دوستانه.
ایران و عربستان سعودی که کشورهای با قدرت منطقه و شمار می‌روند، از جوانب درگیر جنگ سوریه حکومت و اپوزیسیون سوریه حمایت می‌کنند. دیدار رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از ایران در زمان صورت می‌گیرد که وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه در گردهمایی دیروز در مسکو درباره بحران سوریه و وضعیت در شهر محاصره شده حلب با هم گفتگو کردند.
رنگ‌های زندگی.
اسم فریباس، باشنده خود کابل می باشم. در دست خودت یک دستمال بسیار زیبا را دیدم که گلدوزی بسیار مقبول لی کردین با رنگای بسیار شخشنگ. میشه که بر ما معلومات بتین که چطور خیاطی کار میکنین و خودت در اینجا چطور بر خیاطی آمدین؟
من خودم اینجا خیاطی میاموزم به خاطر این خود صنعت افغانستان می باشه.
چقدر وقت شده که آمدی خیاطی کار میکنی؟ یعنی اینجا کدام کورس چیزی است؟ به چی شکل
کورس صنعت خیاطی است؟ بر خانم و زن تقریبا یک ماه کمتر میشه که اینجا آمدیم. صنایع دستی را کار میکنم.
قبلا هم خیاطی خودت یعنی یاد داشتی چیزای دوختی کار کردی؟
بله یاد داشتم، دستوزی را خب سعی یاد داشتم، در خانه میدوختم.
چطور علاقه گرفتی که بیایی در خیاطی باغ زنانه هم اینجا کار کنی و کار خیاطی را پیش ببرین؟ اینجا به چی شکل است؟
اینجا پیشرفت زندگی خانم‌ها و زنایی که در خانه هستن به خاطر رشد کارشان، به خاطر که یک صنعت دستی خود کشور ما را پیش ببریم.
آیا کدام فیس هم داره یا چه قسم؟
ماه 2000 یا 2500 برای هر شاگرد تعیین شده از خود دفتر.
خب از این کارتان جان، یعنی در این کورس کسا
های مراجعه میکنن که یا اونا بلدیت با خیاطی دارن؟
بلدیت هم با خیاطی داشته باشن و اینجا استادای ورزیده و استادای با تجربه هستن که اینجا با بسیار مهربانی و خوبی و با بسیار خوشی بر شاگردای خود صنعت دستی را یاد میتن.
و شما این مقدار معاش را که میگیرین در بدلش یعنی خیاطی تان چقدر مشکل است نیست، یا اینکه نظر به توانتان میتونین او را پیش ببرین؟ به حساب چقدر کار در یک روز پیش میبرین؟ چند ساعت کار میکنین؟
ما فقط از ساعت 8:30 به اینجا میاییم، ختم کار ما 12 ظهر است.
صنعت خیاطی را فعلا شما چطور میبینین؟ یعنی که صنعت خیاطی ما و شما حالا هم شهرت خود داره؟
جانا هیچ وقت صنعت خیاطی افغانستان از بین نمیره. ما افغان ها هیچ وقت فرهنگ خود از دست نمیتیم و پایمال هیچ کس نمیکنیم.
خودت در کار خیاطی چطور هستی؟ حوصله‌ت چطور است؟
من الحمدلله شکر است حوصله دارم و حوصله خودم به خرج میتم و این کار.
یک جهان تشکر از خودت، موفق
باشی. تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم از 8:30 تا 9:30. فراموش نکنین که امروز یکشنبه است و برنامه میکروفون شما به صورت زنده و مستقیم نشر خواهد شد. پس از نیم ساعت دوباره